بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 8مه د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 22مه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 13مه نیټه ده. خوګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د بریکس په نوې پراختیا بانک کې د ایران غړیتوب ولې اهمیت لري نومیږي، ورپسې ستوري په لمن کې پروګرام لرو، بیا د نوبل د سولې جایزې تری حقیقت اور عنوان لندې ځانګړی پروګرام هم لرو او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدر منوردونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی parstoday.ir/vs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وقت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. اسرائیل د سیمې د سولې لپاره تر ټولو خطرناک واښ دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ خبرو ته د ایران د ستنېدا په تمه دی او پاکستان، ازبکستان او افغانستان در اړخیز موافقه لاسلیک کړه. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. اسرائیل د سیمې د سولې لپاره تر ټولو خطرناک ګواښ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سعید روانی د سوریې پر ضد د اسرائیل رژیم وروستۍ حملې په کلکه وغندلې او وی ویل دا ډول اقدامات د یوه داسې رژیم لخوا چې هماغه راز یې د سوریې د خاورې ځینې برخې په غیر قانوني ډول نیولې دي د خطرناک تاوتریخوالي د زیاتېدا بیانونکي دي او اسرائیل د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو د ښکاره خلاف ورزۍ په ترڅ کې نیوګرۍ ته دوام ورکوي. هغه په سوریه باندې د اسرائیلو د حملو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډې کې وویل دغه پوځي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د سوریه په نیوکي جولان کې د اسرائیل رژیم نیوګرۍ هماغه راز دوام لري. هغه وویل د اسرائیلو رژیم له تیرو لسیزو راسې په دغو نیوکي سیمو کې د خرګۍ د جوړولو او د سیمو په غیر قانوني ډول د یوځای کولو سیاست ته دوام ورکړی په داسې حال کې چې دغه اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د امنیت شورا له ډیرو پریکړه لیکونو سره په کامل تضاد کې دي. امیر سعید روانی وویل د ایران د اسرائیل رژیم د سیمې د امنیت او د سولې پر ضد په تر ټولو جدي او تر ټولو خطرناک ګواښ بدل شوی دی او دغه چاره د دغه رژیم د تریګرو اقداماتو له دوام او دغه راز له هغو بېقید او شرطه سیاسي ملاتړونو سرچینه اخلي کوم چې د امریکا او د ځینو لویدیځو هیوادونو لخوا ترسره کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر امیر سعید روانی وویل د سوریې پر ضد د اسرائیلو ترسره شوي حملې د امنیت شورا د چوپتیا نیخ په نیغه نتیجه او د دفاعي اقداماتو په غوره کولو کې د نړیوالو ټولنې ناتواني ده. هغه وویل د اسرائیلو رژیم هیڅکله د نړیوالو حقوقو د نظاممنده او د بیا بیا تیری په وجه له هیڅ ډول پایلو سره نه دی مخامخ شوی او په کامل خوندیتوب سره خپلو تریګرو اقداماتو ته دوام ورکوي. د ایران اسلامی جمهوریت د امریکا ادا انحرافي وبللې. ایرنا خبریا جانس راپور کړی د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنی چارو وزارت ویان د اسماعیل بکئی په جنوب لویدیزی آسیا سیمه کې په یوه نامعلوم ځای کې کابو 13 کاله مخکې د رابرټس لوینسون په نوم د امریکا د یوه خریز په بدرګه کېده کې د ایران د څو خریزو د لاس نلو ادا چې امریکا هغه بیا بیا مطرح کړی ده د نه توجیه وړ په نورو هیوادونو باندې د خپل مسؤلیت راچول او انحرافي کار بللی. اسماعیل بکئی پرون ویل په تیرو 13 کلونو کې د دغه دوسیې په باره کې د ایران پر ضد د اداګانو له تکرارېدا سره سره د امریکا چارواکو تل د ایران سرحدونو ته د دغه خاریز د ورتلو یا په ایران کې هغه ته د کومې پیښې د ورپخېدا په هکله د هر ډول معتبر مدرک او سند له وړاندې کولو ډډه کړې ده او یوازې پخوانی تورونه تکرار کړي دي. هغه د ایران په خریزو باندې د تور لګول دغه دوسیې ته د اړوند واقعیتونو په هکله د امریکا عمومي افکارو ته له ځواب ورکولو د تیښتې لپاره د امریکا لخوا یو اقدام وبلو او په دغه موضوع کې د ایران د هر ډول لاس لرل په ردولو سره په دې پلمه د ایران په خریزو باندې بایکاټ لګول او ګواښ یو ځل بیا یو خپل سره غیر قانوني او د نه توجیه وړ اقدام وبلو کوم چې د نړیوالو حقوقو له اصولو او په تیره بیا د بشري حقوقو له اصولو سره په کامل تضاد کې دی او د امریکا حکومت بیا د دغه قانوني مات کول د دغه قانون ماتونکي کارچار په خاطر ځواب ورکړي. ٹرمپ خبرو ته د ایران د بیرته ستنېدا په انتظار د ایرنا خبری ایجنس راپور کړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټیم ایبروس یو ځل بیا د ایداګانو په تکرارولو او د خبرترو په وخت د ایران په اټومي مرکزونو باندې د واشنگټن د حملې په توجیه کولو سره غونډسکه د تهران ځمکې ته ور وویشتله او ادا یې وکړه موږ د خبرترو لپاره بیړه نه لرو خو ولسمشر ټرمپ انتظار لري چې ایران خبرې پیل کړي ځکه چې د تهران په ګټه ده. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی ټیم ایبروس د ولسمشر ټرمپ ملتړي او ریپبلیکن ګوند ته لړوند د فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا وکړه تهران باید هغه شرطونه او انتخابونه چې مخته یې لري درکړي. هغې په ایران باندې د امریکا د حملې په توجیه سره ادا وکړه له هغو اقداماتو ترسره کولو ته چې مجبوره شو مخکې او دغه راز وروسته له ولسمشر ټرمپ څخه مو اورېدلی دي چې هغه له ایران سره خبرترو ته ګروهنه لري. ټیم ایبروس په دې خبر سره چې ولسمشر ټرمپ له دغه حالت سره د چلند په څرنګوالي کې زموږ اصلي هدایتونکی دی ځل بیا ادا وکړه چې د ټرمپ په اندازه د ایران په وړاندې ډیپلوماسي او اغېشېندونکي ده. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې ټیم ایبروس په نهال کې ویل ایران په دغه پړاو کې په کامل ډول درکړي چې انتخابونه یې څه دي. هغې ویل د امریکا ولسمشر ټرمپ اشاره کړې ده چې غونډسکه د تهران په ځمکه کې ده موږ د خبرو اترو لپاره بیړه نه لرو خو په پریکنده توګه خبرو ته د تیار یو او دا له لومړیو څخه زموږ دریز وو او دی او ټرمپ هغه ټاکلی دی او هدایتوي. د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله له خبرو نه دی تښتېدلی او دا د امریکا رژیم دی چې د خبرو په وخت یې د ایران په اټومي مرکزونو باندې بریدونه وکړل او دغه را د اسرائیل ظالم او نیوګر رژیم ته پورا پورا زادې ورکړی ده چې هر چیرې وغوړي نو هلته حمله وکړي. امریکا له اسرائیلو او نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای په سیمه او دنیا کې د جنګونو د تاوتریخوالو د رامنځته کولو اصلي مسؤوله ده. پاکستان، ازبکستان او افغانستان درې اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. زمون خبریال راپور کړی پاکستان، ازبکستان او افغانستان پرون په کابل کې د اورګاډي د پروژې په هکله د مطالعاتو د ترسره کولو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او خارجه وزیر اسحاق ډار له کابل څخه په ایکس پاڼې باندې په یو پوسټ کې دغه خبر اعلان کړ. د پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار د دغه موافقې د لاسلیک کولو لپاره پرون د یو ورځني سفر له کابل ته ورغلی وو. د پاکستان خارجه وزیر اسحاق ډار د ازبکستان، د افغانستان او د پاکستان د اورګاډي تر کوریډور لاندې د نایب آباد او د خرلچي اورګاډي د ګډې مطالعې په هکله د موافقې د لاسلیک کېدا په اړه د دریو هیوادونو خلکو ته مبارکي هم ورکړه. هغه دغه راز د موافقې د لاسلیک کولو لپاره د افغانستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو د ملاتړ او د ژمنې مننه هم وکړه. د افغانستان د معلوماتو په ایشوا کې د برتانی جاسوسانو او ځنګړو هوایي ځواکونو نمونه شامل دي. زمون خبريال راپور کړی او دا راپور ورکول کیږي چې لسلو د ډیرو برتانی چارواکو هویتونه چې پکې د ځنګړو ځواکونو اس ای اس غړي ام آی سکس جاسوسان هم شامل دي د معلوماتو د ویشوا شوې پیښې له کابله بربن شوې دي چې له کابله زرګونو افغانان د غچ اخیستنې له خطر سره مخ دي. د دې شوا شوې پیښې وروسته پایلې تر پنجشنبې ورځې پورې د یوې محکمې پرېکړې له مخې پټې ساتل شوې وې، خو وروسته د لوړې محکمې یو قاضي دا پرېکړه په جزوي توګه لرې کړه. دې کار رسنیو ته د دې روښانه کولو موقعه ورکړه چې د دغه پیښې له کابله هغه محرمانه معلومات افشا شوي دي چې د ځانګړو ځواکونو د غړو جاسوسانو شخصي او پټ معلومات هم پکې شامل دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د تلو هیڅ پروګرام نه لري. زمون خبریال راپور کړی د امریکا سپینې ماڼۍ پاکستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په باره کې په رسنیو کې خپرې شوې خبرونه رد کړل. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ولسمشر په اوس وخت کې پاکستان ته د تلو هیڅ پروګرام نه لري. ځینو رسنیو پرون راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې په 13مه نیټه پاکستان ته ورشي او هلته به له سیاسي مشرانو او پوځي جنرالانو سره کتنې وکړي. د پاکستان د خارجه وزارت د دفتر ویان شبغت علي هم په دې اړه وویل چې زه اسلام آباد ته د امریکا د ولسمشر ټرمپ د سفر په حق له هیڅ اطلاع نه لرم. د غازی د خلکو نسل کوشه د امریکا او د اسرائیلو ګډ هدف دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوثی وویل د فلسطین د غازی ترانګې د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونه د امریکا په پوځي او سیاسي ملتړونو او د عربو هیوادونو په پیسو سره ترسره کیږي. هغه د غازی او د سیمې د وروستیو بدلونونو په هکله وویل دښمن د فلسطین د ملت نسل کوشۍ ته دوام ورکوي او کوشش کوي چې د خپلو جنایتونو کارنامه نوره کوټلې کړي، او اسرائیلي دښمن د غازی ترانګې د ټولو ښارونو او د هستوګنو سیمو ورانولو ته دوام ورکوي. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک بدرالدین الحوثی بیا زیاته کړه په غازی کې د فلسطین د ملت نسل وژنه د اسرائیلي دښمن ښکاره هدف دی او د دغه رژیم جنایتکارانه کړچار هر ورځ دغه حقیقت پسې ثابتوي. حوثی زیاته کړه اسرائیلي دښمن د فلسطین ځینې کورنۍ په کامل ډول ختمې کړي دي او په غازی کې د ماشومانو زیږیدل د تیر کال په نسبت 40% کم شوي دي، او د غازی ترانګې د اوسیدونکو شمیر په کلي ډول 10% کم شوی دی، او دغه مسله ډیره خطرناکه ده او هغه د اسرائیلو د جنایتونو اندازه په ګوته کوي. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک بدرالدین الحوثی بیا وویل اسرائیلي دښمن په پراخه ساویه د امریکا جوړ بمونه استعمالوي او اکثره وختونه یې په غازی باندې غورځوي او امریکا دغه بمونه د اسرائیلو رژیم ته ورکوي. هغه وویل له بده مرخه د عربو هیوادونو پیښې پیسې د امریکا د دغو بمونو لپاره تر ټولو مهمې مالی سرچینې دي، کومې چې د پانګونې په نوم سره امریکا ته په ټریلیونو ډالره ورکوي. الحوثی زیاته کړه د عربو هیوادونو پیسې د فلسطین د ملت د وینې د تویدا او د هغوی د قتلدار لپاره تر ټولو اصلي سرچینې او شریکې دي. هغه ویل په غزه کې د فلسطین په ملت تیری ډیر د امریکا تیری دي او د اسرائیل رول یوازې د جنایتونو اجرا کول دي. د فلسطین د غازی ترانګې په حقله د خطرې ټلې وکړنګېدله. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې او د کار موندنې د اجانس انروا د رسنیو د چارو سلاکار عدنان ابو حسنا په غازی ترانګه کې د غمی ضد رامنځته کیدونکي حالت خبر ورکړ. وی ویل په غازی کې په سلګونو زره کسان له لوږې او ناروغیو سره مخامخ دي. هغه ویل په غزه کې انساني حالات له غمیزې څخه وروسته مرحلې ته رسیدلي او د دغه سیمې په سلګونو زره کسان د خدماتو د رسولو په کامل ډول دړې وړې کېدا سره یو ځای له لوږې او ناروغۍ څخه کړېږي. عدنان ابو حسنه بیا زیاته کړه موږ هم د اوس له غمیزې د وروسته مرحلې په هکله خبرې کوو، حالات په بمخینې ډول سخت او کړکېچن شوي دي او سلګونو زره کسان وږي او بیماران دي. ناروغیان هم د ناوړه خوړو د څښاق د ناسالمو او ککړو اوبو په خاطر خپرې شوي دي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې او د کارموندنې د اجانس انراوا د رسنیو د چارو سلاکار عدنان ابو حسنا غازی ته د نړیوال ارګانونو د بیرته ستنېدا لپاره له اسرائیلو سره د موافقې په اړه د اروپایي اتحادیې د دریځونو د هرکلی په ترڅ کې ټینګار وکړ. انراوا هیله مند دی چې دغه موافقه هر ورځ د درملو او د خوراکي مرستو د سلګونو ټرکونو په ورتلو سره اجرایي شي. هغه غازی ته د ورتلونکو مرستو په ناکافي بلرو سره وویل د مې د میاشتې له 18 نیټې راهیسې تر اوسه ورغلي مرستې له 11,000 ټنو څخه زیاتې نه وي، په داسې حال کې چې دغه اندازه مرستې باید هره ورځ غازی ته ورتللی. او د لویدیځو ډیپلوماټانو د تیریدا په وخت په دفاع وزارت بریز شوی و. هیرنه خبری اژانس راپور کړی د لویدیځو یوې رسنې پرون د سوریې د یوې انی کتونکو په شمول د دوو خبرو سرچینو په کول ویل د صهیونیست رژیم د هوایي ځواک لخوا د سوریې په دفاع وزارت باندې د دوغندې بریدونه د دغه وزارت نږدې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماټانو د زغرګړو د یو کاروان د تیریدا په وخت ترسره شوی و. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
پګور دن کو د بریکس په نوی پراختیا بانک کې د ایران غړیتوب ولې اهمیت لري دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی چې اوس درته وړاندې کوو. د روسیې د مالیې د وزیر مرستیال ایوان چپسکوپ په روسیې کې د ایران له سفیر کاظم جلالي سره په کتنې کې ټینګار وکړ چې روسیا د بریکس په نوی پراختیا بانک کې د ایران د غړیتوب ملاتړ کوي. په روسیې کې د ایران سفیر کاظم جلالي هم په دغه کتنې کې په ټولو اړخونو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوې مخ په زیاتېدا وبللې او ټینګار یې وکړ په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو مالي او بانکي ملګرتیاو ډېره وده کړې ده. کاظم جلالي زیاته کړه په بانکي او مالي برخو کې د ایران او د روسیې دوه اړخیزه ملګرتیاوې د بریکس ډلې د بریالۍ بېلګې په توګه وړاندې کېدلی شي. د بریکس د غړو هیوادونو د نوي پراختیا بانک په 2014 میلادي کال کې په برازیل کې د بریکس ډلې په شپږمې غونډې کې د حکومتونو ترمنځ د یوې موافقې پر اساس جوړ شو او د دغه بانک د جوړولو اصلي هدف د بریکس ډلې په غړو هیوادونو او مخ په ودې هیوادونو کې د مختلفو پروژو ملاتړ بلل شوی. د بریکس ډلې د غړو هیوادونو د مرکزی بانکونو د مشرانو او د مالی د وزیرانو غونډه روان میلادي کال د برازیل هیواد په پلازمینې ریو ډی جنیرو کې وشوه. په دغه غونډه کې د ایران د مرکزی بانک پلاوی د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د نوي غړو د منلو د کار پسنولو او د پایداره پراختیا او د بیخ بینایي پروژو په مالی تامینولو کې د دغه بانک په رول ټینګار وکړ. د ایران د مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین مخکې ویلو د بریکس په حوزه کې د بریکس په نوي پراختیا بانک کې د غړیتوب غوښتونکو کوم چې زر عملیاتي کیږي. هغه ویل په دې زمینه کې د هندوستان د جنوبی افریقا او د چین په شمول د بریکس ډلې له غړیو سره ضروري خبرې پیل شوې دي. د بریکس د نوي پراختیا بانک مشر ډیل ماروسیب په پیکینګ کې د ایران د مرکزی بانک له مشر پرزین سره په ورستۍ کتنې کې له دغه بانک سره د ایران د اسلامي جمهوریت د یوځای کېدو په وړاندې د بریکس ډلې په فیصلې ترسره کولو غونډو کې د خپل مثبت نظر د وړاندې کولو خبر ورکړ. د بریکس ډلې په نوي پراختیا بانک کې د ایران غړیتوب په بیلابیلو سیاسي اقتصادي او نړیوالو اړخونو کې اهمیت لري. د بریکس ډلې د نوي پراختیا بانک د لویدیځو هیوادونو له بانکي سیستم څخه د یو خپلواکه مالي ارګان په توګه عمل کوي او د لویدیځو هیوادونو د مالي سیستم سویفټ ځایناستی کیدلی شي کوم چې د امریکا او د ځینو اروپایي هیوادونو ملاتړ لري. د بریکس ډلې بانک دغه راز د امریکا له بایکټونو سره د مقابلې لپاره په ملي کرنسۍ سره د ملي راکړې ورکړې د ترسره کېدا امکان برابروي. د بریکس ډلې د نوي پراختیا بانک په لومړی 100 میلیارډ ډالرو پانګونې سره په غړو هیوادونو کې د پراختیا او د بیخ بینایي پروژو په تامینولو بوختېږي. ایران کولی شي له دغو سرچینو د ترانسپورټ، انرژي او د نورو سترو بیخ بینایانو لپاره استفاده وکړي. په دغه بانک کې غړي توب له بریک ډلې هیوادونو سره د تجارتي مبادلاتو د زیاتېدا امکان برابروي چې د ایران د ډول ډول محصولاتو د وړاندې کولو لپاره به پراخ او ستر بازار وي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زموږ سهرنه پخپو خبرونه اورئ.
ستوري پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د ستور په لمن کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو له شک پرته سعدي شیرازي د پارسي د پاسمان کې یو ځلان د ستوري دی. هغه حکیم چې لیدوګي د جغرافیې سرحدونو او خوا د ټولي دنیا د خلکو په ژوند کې ځای لري. خوشاله تاسو لپاره جالب وي چې په شه د سعدي نوم او یاد له پیړیو پیړیو راسي په جاپان کې یو متنوع او بلډای کلتور لري او اوریدل کیږي. نن موږ د سعدي او د هغه له اثارو سره د جاپانیانو د بلاتیا په اړه خبرې درسره کوو او په جاپانی ژبې د ګلستان او بستان ژباړو ته هم یوه کتنه کوو.
دوستانو، له سعدي سره د جاپانیانو د بلاتیا لومړنۍ نښې د یوشیدا ماساهارو په سفر لیکي پیدا کوو. د ناصر الدین شاه دربار ته په اوسنی پړاو کې د جاپان لومړنی لیژونکی یوشیدا په 1380 کلونو کې په خپل سفر لیکي د سعدي نوم او د هغه نړیوال شهرت ته اشاره کوي. یوشیدا له فارسی ژبې او ادب سره د مینې په تړاو په خپل سفرنامې کې لیکلي دي: په لرغونو وختونو او منځنیو پیړیو کې په ایران کې ډیر مشهور لیکوالان او ویناوال راڅرګند شول. له دغو کسانو سعدي تر ټولو مشهور دی او د هغه د اثارو ژباړې په اروپا کې په پراخه کچه غوښتونکي او لوستونکي لري. له هغه وخت راهیسې د سعدي نوم او د هغه اثار په ځانګړې توګه ګلستان تل په جاپان کې د ایرانی کلتور او ادبیاتو پورې اړوند لیکنو او لکچرونو کې یاد شوي دي. اوس راځي چې د سعدي د آثارو د جاپاني ژباړې لومړنیو هڅو ته یوه کتنه وکړو. آراکي شیګورو ممکن ده لومړنی جاپاني ایران پو او ادبي عالم وي چې د فارسي ادبیاتو په اړه انتقادي مطالعه ترسره کړې ده. هغه په خپل کتاب پروشیا بونگا کوشی کو او یعنی اندیشه تاریخ ادب ایران کې د سعدي په اړه لیکي: د ایرانی شاعر مشرف الدین سعدی شیرازی شعر او وینا عملی او لارښوونکی حکمت لري، خو ډیر تخیل نه لري. که څه هم ممکنه ده د عراقی لیدلوری یو څه محدود ښکاره شي، خو جاپانی ټولنې ته د سعدی د معرفي کولو لپاره د هغه څه خورا ارزښتناک او د ستاینې وړ دي. جاپانیانو ته د سعدی د معرفي کولو لپاره تر ټولو مهم ګام په 1922 کال کې د کاتا او چو او کا لخوا د ګلستان ژباړه وه. دا ژباړه د بارا این د ګلونو باغ تر سرلیک لاندې خپره شوه او په پراخه کچه یې هرکلی وشو. کاتا او د ګلستان د ژباړې په اړه په خپل جذباتي مقدمې کې لیکي: ګلستان یا د ګلونو باغ زموږ په نړۍ کې د ژوند د حقیقت سمبول دی. ډیری ګلونه لري د ملامتۍ او خبرداري په اغزو سره، خو د سعدي ګلستان اغزي نه لري. سعدي په خپل ګلستان کې خپل سپېڅلی او پاک روح خودلی دی. د کاتا او ژباړه ښکلی او شاعرانه ژبه لري او د ګلستان د جاپاني لیکنې په اړه د هغه ادبي تعبیرونه خورا خوندوره او زړه راښکونکي دي. که څه هم د هغه په ژباړه کې ځینې غلطۍ شتون ولري، خو دا موضوع د هغه د کار ارزښت نه کموي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، توکو زاوا ریوتان هم په 1943 میلادي کال کې د پارسی ادبیاتو د سترو اثارو د معرفي کولو په اړه یو کتاب خپور کړ چې نوم یې ایران مونوګاتاری د ایران کیسې و. په دغه کتاب کې د خیام، حافظ، مولوی، نظامی، جامی او همداراز د سعدی د بوستان او ګلستان د منتخبو ژباړې شامل دي. توکو زاوا د سعدی په معرفي کې لیکي، ایرانیان د سعدی نازوک او ښکلي الفاظ او څرګندونې د هغه طبیعي روحیه او د هغه د وینا الی سټایل ته ارزښت ورکوي. سعدی خپلې خبرې په خوند او نرمۍ سره بیانوي او د هغه تدریس اسلامي او عرفاني دواړه مفهومونه لري. همدارنګه تکا کوواشی په 1943 میلادي کال کې د ګلستان یو بل ژباړه د سعدی بارایان په نوم خپره کړه. که څه هم دا ژباړه له تېروتنو خالي نه وه، خو دا د ژاپاني مخاطبانو لپاره د دې ارزښتناک اثر د معرفي کولو لپاره یوه بله هڅه وه. پروفیسور کوریو ناګي په خپل کتاب پروشیا بونګیشی چو د پارسی د روح او جوهر کې چې په 1900 میلادي کال کې خپور شو د ګلستان تاریخ او په جاپاني ژبه کې د هغه ژباړې ته اشاره کوي او د سادی کړهونو ډک ژوند پړه خبرې کوي. استاد کورو یا ناګي دغه راز دې ته اشاره کوي چې د سادی ګلستان د ایرانی ټولنې د اوسنی حالات او د ایرانیانو د ژوند د واقعیت انځور دی او ایرانیان کولی شي په دې کتاب کې خپل اصلي څیره او شخصیت وویني.
په دې برخه کې بیا هم د هغو جاپانی لیکوالانو په اړه غږیږو چې له سادی او د هغه له اثارو سره یې ژورې اړیکې درلودلې دي. د ګامو ری ایچی نوم هم تل په جاپان کې له سادی او فارسي ادبیاتو سره تړل شوی دی. استاد ګامو یو مشهور ایران پوه و چې خپل ژوند یې د سادی د اثارو د څېړنې او ژباړنې ته وقف کړ. د استاد ګامو په لسم تلین کې د هغه ملګرو او زده کوونکو د ګامو ری ایچی سینسی کینین رون شو. د استاد ګامو ری ایچی یادنامه په نوم یو یادګار خپور شو. دا یادنامه د استاد ګامو د تلپاتې لیکنو او د سادی د آثارو په اړه د مقالو ټولګه ده. په دې یادنامه کې یوه په زړه پورې مقاله د ایران پو او د کلیوالي ټولنپوهنې څېړونکي د استاد او اونو موریو لخوا یو ژوندۍ لیکنه ده. استاد اونو چې د استاد ګامو زوم و په خپله مقاله کې د ګلستان په اړه تازه نظر لري. استاد اونو په خپله مقاله کې لیکي، ما د ګامو لخوا د ګلستان ژباړه څو ځلې ولوستله او پوهیږم چې هغه خپل ټول ژوند د سادی د آثارو او عمومي نظر په توګه د فارسی ادبیاتو څېړنې ته وقف کړی و او ما ولیدل چې هغه په څومره ستونزو او سخت کار سره دا لاره تعقیب کړه. استاد اونو همداراز دې ټکي ته اشاره کوي چې د ګلستان په اړه د هغه پوهه او درک له استاد ګامو سره توپیر لري. استاد ګامو د بودیزم او کنفوسیوس فکر په برخه کې په سابقې سره له سادی سره مینه درلوده، په داسې حال کې چې استاد اونو ګلستان د ټولنپوهنې له نظره او د ایرانی خلکو د ژوند واقعیتونو ته په پام سره درک کړ. دا مناسبه ده چې پوه شو استاد اونو د خپل مقالې په پای کې لیکي، ما ولیدل چې باید ګلستان په یوه نوې روده او طریقه درکړم. له هغه وضاحت او تفسیر سره متفاوت و چې ګامو ورکړی دی. ما فکر وکړ چې د ګلستان یوه نوې ژباړه باید په جاپاني ژبه وشي. زما دا فکر او احساس یو ډول رد او انکار دی، لکه د خپل پلار په وړاندې د یوه نافرمان زوی چلند. دا استاد اونو دا خبرې خی چې د سعدی ګلستان یو داسې اثر دی چې تل کولی شي نوي تعبیرونه او مفکورې رامنځته کړي او مختلف نسلونه تفکر او غور ته مجبوروي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران ستر شاعر شیخ سعدی نن هم په جاپان کې ښه پیژندل شوی او درناوی کیږي. د هغه آثار په پوهنتونونو کې تدریس کیږي او د هغه نظریه د دې خاورې هنرمندانو او مفکرینو ته الهام ورکوي. سعدی نه یوازې د ایران شاعر بلکې د ټول بشریت شاعر دی. د هغه فکرونه په هر ځای کې چې وي کولی شي د خلکو لپاره د ژوند لارې خلاصې کړي او الهام بخښونکي وي. سادی نه یوازې په ایران کې بلکې په ټوله دنیا کې د حکمت، پوهې، اخلاقو او د انسانیت د سیمبول په توګه پیژندل کیږي. د هغه لیتوګي او نظرونه له جغرافیې، کلتوري سرحدونو او رخوا د خلکو په زړونو کې خپل ځای پیدا کوي او دوی ته د ښه ژوند کولو لپاره الهام ورکوي. سادی یو نړیوال شاعر دی چې د ټول بشریت پورې تعلق لري. هغه د شعر او کیسو له لارې نړۍ ته د سولې، دوستۍ، مهربانۍ او هیلې پیغام رسوي او موږ ته یادونه کوي چې ټول انسانان له ظاهري توپیرونو سره سره په حقیقت کې یوې کورنۍ پورې اړه لري او باید د یو بل تر څنګ د یوې غوره دنیا د جوړولو لپاره کار وکړي.
ډیر زرمن اوریدونکو، ستوری په لمن کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ترخه ملانډا
عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې د نوبل د سولې جایزې ترخه ملنډې تر عنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، لکه څنګه چې په هیګې د نوبل د سولې جایزه چې ماموریت یې په نړۍ کې د سولې لوړول وو، نن سبا د خپل لارې په بدلولو سره په سیاسي جایزې بدله شوې ده. کله چې الفرېډ نوبل په خپل نامه او شخصي لګښتونو سره په 5 علمي برخو کې جایزه ته تاسیس کړه، هغه هیڅ کله تصور نه کاوه چې یو ورځ به راشي چې د دغه جایزې یو برخه چې د نوبل د سولې جایزه نومیږي هغو خلکو ته ورکړل شي چې نه یوازې د ملتونو ترمنځ د ورورګلوۍ او په نړۍ کې د سولې د ودې لپاره تر ټولو ډیر کار نه دی کړی، بلکې د سولې د مخالفت وسیله هم ګرځېدلې دي. د نوبل د وصیت لیک لمخې د سولې جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې په تیر کال کې د ملتونو ترمنځ د ورورولۍ لپاره د ولاړو ځواکونو د لمنځه وړلو یا کمولو لپاره او د سولې د ساتنې او د دیدا لپاره تر ټولو ډیر یا غوره کار کړی وي. دا جایزه باید د 5 کسانو د یوې کمیټې لخوا ورکړل شي چې د ناروې پارلمان لخوا پرته له سیاسي ګروهانی او یوازې د نړۍ د سولې د ودې په ګټه ټاکل شوی وي. خو د وخت په تیرېدو سره د سولې جایزه له خپلې لارې وغړېده او د لویدیزی هیوادونو د سیاسي غوښتنو د پوره کولو او هغو هیوادونو باندې د دباو دراوړلو لپاره یو وسیله ګرځېدلې چې لویدیز ورسره اوږدمهاله دښمنی لري، تر دې حده چې دا جایزه نور د اعتبار وړ نه ګڼل کېدای شي. هغه جایزه چې ډیری وختونه مشهورو لویدیزی جنایتکارانو یا په ختیځ کې غدارانو ته ورکول کېدله چې د ختیځ مخالفینو سره په شخړه کې د لویدیز د پلی اسکرو په توګه موافقه کړې وه. داسې جایزه چې باید د نوبل د سولې جایزې په نامه بدل شي.
د ډونالد ټرمپ نوم لومړی ځل په 2013 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزې لپاره یاد شو. د شمالي کوریا له مشر سره په لیدنې کې د هغه د رول او په ختیځ آسیا کې د تاوتریخوالي کمولو ادعا لامل، خو آیا دا غونډه واقعا سوله ییزه وه؟ کارپوهان په دې باور دي چې نه یوازې کومه رښتینی او پلی شوې موافقه نه وشوې، بلکې سیمه ییز تاوتریخوالی او د وسلو سیالۍ د دوام مسله موضوع وجود درلود. په راتلونکو کلونو کې ټرمپ له برجام څخه د وتلو، په ایران باندې د بندیزونو سختولو، د صهیونیست رژیم لپاره غیر مشروط ملاتړ او حتی د پوځي برید ګواښولو سره نه یوازې سوله نه ده راوسته، بلکې هغه په خپله د نوي بې ثباتۍ عامل شو. د ټرمپ دوهمه دوره کې هغه بیا د سولې او امنیت د رامنځته کولو شعار سره د ټاکنو ډګر ته ننوت، خو تر اوسه پورې په نړۍ کې د تاوتریخوالي او شخړو د حل لپاره هیڅ نمایشي ژمنې نه دي پوره شوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ ټاکنیزې ژمنې هیڅکله پوره نه شوې، د ډېری کارپوهانو په وینا د غزې په جګړه کې د اسرایلو ملاتړ کولو سره هغه د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه کې د صهیونیستانو د جنایتونو د شریک په توګه معرفي کیږي. د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کولو لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر هڅو ته دوام ورکولو سره هغه هڅه وکړه چې ځان له ایران سره د اسرایلو په جګړه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د منځګړي په توګه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې وړاندې متحده ایالات او امریکا د شخړې د یوې خوا په توګه په ښکاره ډول د اسرایلو سره اړخ ولګاوه.
خوږو دوستانو، د نوبل د جایزې په سیاسي جایزې بدلول د کلونو په اوږدو کې څو ځله تکرار شوي دي. نو دغه انحراف په دوام کې ډیری سیاسي شخصیتونه چې لاسونه یې د لسګونو بلکې د زرګونو بېګنا خلکو په وینو رنګین شوي دي، د نوبل د جایزې ګټلو کې بریالي شوي دي، چې په هغو کې یو د سیونیست رژیم پخوانی لومړی وزیر میناخیم بیگن هم شامل دی. مناخین بیگن په 1998 کال کې د کیم ډیوډ تړون په پلمه د نوبل د سولې جایزه وګټله چې د اسرائیل او مصر ترمنځ تشپنامه سوله راوستله. په خپلو جنایتونو کې هغه د 1940 کال د اپریل په میاشت کې په دریاسین کې یو لا تور او انساني تراژیدیو څخه ترسره کړ، او د هغې ورځې تر ماښامه پورې د لږ تر لږه سل فلسطینیو میرمنو او ماشومانو د وژلو او پر هغو جنسي تیریو وروسته هغه د شپې کا نږدې د قتل عام جشن ولمانځه. دوهم هم د صهیونیست رژیم پنځم لومړی وزیر اسحاق رابینو. اسحاق رابین په 1994 کال کې د اوسلو تړون لپاره د نوبل د سولې جایزه وګټله. هغه د 1940 کال د عربو اسرائیلي جګړې او د 1918 کال د شپږ ورځنی جګړې په سیمه کې د صهیونیست رژیم د یرغل مشري وکړه. په دوی کې دریم کس هم د صهیونیست رژیم اتم لومړی وزیر شمون پیریز و چې د نوبل سولې جایزه یې ګټلې ده. شمون پیریز په 1994 کال کې اسحاق رابین او یاسر عرفات سره یو ځای د نوبل د سولې جایزه وګټله. د لومړی وزیر په توګه د خپل دورې په بهیر کې پیریز د لبنان په خاوره د برید لپاره د غضب خوشي عملیاتو امر ورکړیو. په دغو عملیاتو کې ډېری عام وګړي هم اړ شول چې په سویلي لبنان کې خپل کورونه پرېږدي او د هیواد په شمال کې پناه واخلي. د اقینا قتل عام پیښه چې د غوسې د کولیسترونو عملیاتو په بهیر کې رامنځته شوي د هغو شپو ورځو تر ټولو وحشتناک پیښه وه.
څلورم آنګ سان سوچی د واکمن ګوند مشره او د میانمار پخوانی بهرنی وزیره. سوی چې په 1991 کال کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره د هغې د عدم تشدد مبارزې لپاره د نوبل د سولې جایزه وګټله. د زرګونو روهنګیانو او مسلمانانو د وژنې او بې ځایه کېدو او د دوی د اساسي مدني حقونو د سرغړونې په بحران کې هغه یوازې یوه ننداره وه چې د پوځ جرمونه او جنایتونه یې تایید کړل. پنځم باراک اوباما د متحده ایالاتو 44 ولسمشر. اوباما په 2009 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، د هغه څه لپاره چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې بلل شوي وې. د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال او د هغه په امر په 8 هیوادونو یعنی افغانستان، یمن، عراق، پاکستان، سومالیا او لیبیا باندې په مختلفو پلمو بمباری وشوې او په دې هیوادونو کې د امریکا په پوځي عملیاتو کې ډیر ملکي وګړي ووژل شول.
خوږو دوستانو، د نوبل د سولې جایزه یوه ترخه ملانډه په نامې سره د دغه ځانګړي مطلب وخت هم همدومره وو. نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په لوی او مهربان لاست.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنې رښتینی هنداره.
معشوق تو هم سایه دیوار به دیوار، معشوق تو هم سایه دیوار به دیوار، در بادی یا سرگشت شما در چی هوایی، در بادی یا سرگشت شما در چی هوایی، ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید، ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید.
دبار از آن رات بدان خانه بیرفتید، یک بار از این خانه برید وام براید، یک بار از این خانه برید وام براید. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید. یک دسته گل کو و گران باغ بدیدید، یک دسته گل کو اگران باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بار خدایی، یک گوهر جان کو اگر از بار خدایی. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید بیایید، معشوقم اینجاست بیایید
تلپات خوشبوی. د تهران د پښتو خبرونه خوشو مینوالو د تلپات خوشبوئی ل نننې 22 برخې سره زفاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوی. په دغه لړۍ کې د اسلامي انقلاب د هغو ویناو او سپارښتنو په باب در سره ژغېږم چې په بیلابیلو مناسبتونو یې د مختلفو موضوعګانو په باب وړاندې کړي دي. نن هم د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حق وینا په باب در سره ژغېږو چې د روژې د مبارک میاشتې په باب په کې سپارښتنې کړې دي. دوی د روژې د مبارک میاشتې یوه مبارکه میاشت بللې ده او په دغه پاکې او محترمې میاشت کې صالح عمل ترسره کول، له ګناهانو ځان ساتل او د خدای په درګاه کې توبه کول بهشت ته واردېده او له جهنمه د لیرې کېده عوامل بللي او فرمایلی دي. د روژې میاشت مبارکه میاشت نومول شوې ده. د دغه میاشتې مبارکه شونه دا ده چې د دوژخ او جهنم له لارې د نجات لاره او فوزون به جنت ده چې د روژې میاشتې په دعا کې لولو. وهذا شهر الهی جهنم او ور او همدار از بهشت او الهی نعمت په همدې دنیا کې موجود دی. هغه څه چې د آخرت انتظار او امید پوره کوي دا هغه شی باطن دی چې دلته دی. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین، هم د جهنم دی او هم دلته نعمتونه په همدغه ژوند کې کافران، ظالمان او غولېدلي او مخالفان ژوند کوي. جنت هم همدغه شان. دا چې موږ له جهنمه جنت ته لاړ شو زموږ په لاس کې ده. دا کار همدلته پوره کیږي او په عیني، باطني او واقعي بڼه کې نعمتونه لیدل کیږي. موږ دغه سفر ته د بدکرداری له جهنمه، د بدلۍ له جهنمه، د نیک تفکر او نیک چلند او نیکو کارونو د جنت او بهشت په لور تحقق وربخښلی شو. له دغه جهنمه چې د دغې دنیا مال دی، د نیک کردار بهشته، د نیک فکر کونې بهشته او د نیک چلند او نیک خوی بهشت په لور بدلولی شو. د دغه حرکت نامه انابه ده، یعنی توبه ده. نو ځکه په دعا کې هم راغلی دی و هذا شهر الانابه و هذا شهر التوبه. په توبه سره، په انابه سره له جهنمه عتیق او جنت ته فوزن به ترلاسه شي.
Thank you.